درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړې او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د د کول کنجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې تیره اونۍ د هیواد د اورګاډي د شبکو له لارې نږدې څلور نوي زره تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چارې به تر دو میاشتو پورې بشپړې شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډواله او بې ځایه شوي تر ډېره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پریتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 5 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیوي وینا کې وویل
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژي پر سرچینو د اعتقاد کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندی ویشته چې په تیرو دو اونیو کې د دې هیواد له لوري اومه دا ډول ازموینه ده. د جاپان پوست وویل چې دا توغندی د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر راپریوتی دی. د جاپان د ملکي نشریاتي شبکې و بخشی د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې د سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بلل دي. زمو شخل آزادی رادیو اوری د دې خبری مجله په دوام کې په یو شمېر شهرونو کې زرګونو افغانانو د هزارګانو د وژنو خلاف اعتراضونه وکړل.
دغه لپاره موږ راوتل چې په افغانستان کې هر ډول ظلم باندې ظلم او وحشت
د امریکا لنوی پریکړې سره سم به نور پر افغانستان د بی پیلوټ الوتکو امر یوازې ولسمشر بایدن ورکوي. د چارو یو افغان کارپو د امریکا د پریکړې ته په کتو وایي نور باید طالبان بهرنیو ترهګرو ته ځای ورنکړي.
دوی کولی شي چې خپل نظرو ته تغییر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو مسؤلیت به د اسلامي امارت په غاړه
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له هیواده یو شمېر وتلي محصلان وایي چې نورو نجونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کېږي. د غزنی په یوه کلیواله سیمه کې د نجونو د نوي جوړ شوي ښوونځي زده کوونکي وایي
له خلکو غوښتنه دا ده چې ښه مکتبونه جوړ کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زرګونو افغانانو پروند نړۍ په بیلو شهرونو کې د افغانستان له هزارګانو سره د خواخوږي په پار لاریونونه وکړل. دا اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې د کابل په دشت برچی سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هزارګان دي پر یو شونیز مرکز تروریستي حمله لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. مظاهره چانو د نجونو د زده کړو د بندیدو په وړاندې هم اعتراض څرګند کړ. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د استرالیا، امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونه افغانان د افغانستان له هزارګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو ته راووتل او شعارونه یې ورکړل چې پر هزارګانو حملې دې بندې شي. دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارګانو ګڼه وژنه یا جینوسایډ دې بند شي، په افغانستان کې پر شیعهګانو، هزارګانو او نورو افغانانو د تروریستي حملو د بندېدو غوښتنه کوله. د فرانسې په بوردو ښار کې د دې مظاهرو یو ګډونوال احسان الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
دغه لپاره موږ راوتلو چې بس افغانستان کې هر ډول ظلم، بانسي ظلم او وحشت، کاغه زاره ده، کاغه ازبک ده، کاغه پښتون ده، کاغه تاجک ده، کاغه هر قوم ده، بس دې مخنیوی وشي. کاغه مکتب کې چاودنه دي کېږي، مدرسو کې دي، جمعتو کې دي، مخنیوی وسی او هغه دې هزارګانو باندې چاودنه زیر ظلم او زیاته زیات کېږي، بس دې مخنیوی زیات وسی.
ایرانی میرمن شگوفه دادوند هم د دې معترضانو په قطار کې و.
من ایرانی هستم، یک زنم، من از تمام مردم، از تمام
زه یو ایرانیم، یو خزیم، زه له ټولو خلکو او له هغو کسانو سره چې کولای شي له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګې کړي، هیله کوم چې د دې درېدلو خلکو د هزاره نسل آواز د نړیوالې ټولنې وګونو ته ورسوي.
د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار او همدارس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې چې د اروپای ټولنې مرکز هم دی، معترضان لارو کوڅو تراوتلی وو. همدارس د امریکا او کاناډا په څو ښارونو کې چې افغانان پکې ډیر دي، هم ګڼ خلک د هزارګانو د ګڼې وژنې د مخنیوي له شعارونو سره مظاهرو تراوتلی وو. د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس درلود. د استرالیا په بریزبن ښار کې د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې خپور شو. د افغانستان د هزاره او شیعه اقلیت په ملاتړ او له هغوی سره د خواخوږۍ په پار دا اعتراضیه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تروریستي برید وشو. په دې برید کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 350 کسان چې ډیری زده کوونکي نجونې وې ووژل شول او له 110 زیات نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان پر شیعهګانو او هزارګانو د اکثرو پخوانیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر د امریکا له بریده وروسته په لومړي ځل جګپورو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر په پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره کتلی دي. دا لکه چې په دوبی کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. له بلې خوا سی ان ان وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس ته کتنې په بحال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته لدی چې امریکا ته څرګنده شو چې طالبانو د القاعده مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړې ده، له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر وتراوه، ځکه چې دا کار د دوحې د موافقې سرغړونه وه. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټو الوتکو څخه د کار اخیستو په اړه یو نوی دستور ورکړی دی. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د بی پیلوټو الوتکو کارول محدودوي او د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. په دې راپور کې به واوري چې د امریکا دا نوې پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه جنګي الوتکو پر کارولو او ماموریت کوم اغیز ولري.
له جګړه ییزې ساحې بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټه الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي دستور په اساس له دې وروسته په افغانستان کې د دې الوتکو د حملو حکم به په خپل ولسمشر تاییدوي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال په اګست میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه، خو دا پریکړه به له دې وروسته د امریکا د بی پیلوټه الوتکو پر عملیاتو کوم اغیز ولري؟ د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا ډېر یو ښه نظر ده. هم به نړیوال تشویشونه کم شي د امریکا په اکله، او هم به د افغانانو تشویش په دې اکله رفع شي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د توریزم په ضد په رښتینو توګه ګامونه واخلي او پرېنږدي چې د توریستانو ډلې په افغانستان کې ځالې وکړي، او کنه دوی کولی شي چې خپل نظرو ته تغیر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې شروع کړي، د دې مسؤلیت به نه یوازې د اسلامي امارت په غاړه، بلکې دا به یو نوی جګړې ته لار هوارک.
ولسمشر بایدن د جګړې لسیمو بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټه الوتکو د کارولو دستور په دې وروستیو کې رسمن صادر کړ. دا تګلاره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټه الوتکو کارول محدودوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د بایدن د ادارې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نومې افشا شي خبر ورکړی چې د نوې تګلارې لمخې مخکې لدې چې یو مشکوک تروریست د احتمالي خونړیو اقداماتو او له هغې ډلې د بی پیلوټ الوتکو د ځانګړو عملیاتو په فهرست کې شامل شي، باید د متحدو ایالاتونو د ولسمشر تایید واخیستل شي. دا پریکړه د امریکا سیاست یو ځل بیا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې وروستۍ ورځو ته ورګرځوي، او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اسانه قوانین لغوه کوي. د ټرمپ ادارې د ټیټې کچې چارواکو ته اجازه ورکوله چې د خونړیو عملیاتو پر مهال د عمل پراخه ازادي ولري. د اسوسییټډ پرس راپور د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې دا نوی دستور وروسته له هغه صادر شو چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې جګپوړي چارواکي د سوریې په دوو سیمو کې چې یوه یې د سوریې د رژیم په ولکه کې ده په دوو جلا حملو کې ووژل. خو دې ته په پام سره چې سوریه د امریکا لپاره جګړه ییزه سیمه بلل کېږي، نو هلته د بی پیلوټ الوتکو عملیات د ولسمشر تایید ته اړتیا نه لري.
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چارچلند او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې بې برخې پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک باید څه وکړي؟
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوي لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپاره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي، هغوی سره ډېر حمایه کېږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی دا میاشت په میاشت د فالوپ لپاره وړل کېږي، ډاکټران ته وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هره میاشت کې ورته کېږي. ولې یو څوک چې په ناروغۍ رز باندې اخته شي، متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کېږي او نه خپله ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان دا ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، یعنی دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ وي. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دي، عمومي توګه باندې، لاندې توګه باندې. البته که دا راته ووایي،
دا نوی کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوي. تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوي دي. ولې عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فکتورونه وړاندې کړل، مثال فقر، جنگ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغۍ دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلف کې، او یا هغه خلقي ناروغۍ دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغۍ چې هغه د دغه فتونه چې مخکې نمونه واخیستل، علتونه یې هغه دوه شیان کې دي. دوه ډول ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کولای شم، خپله توانایي وپېژني او د ژوند په نارمل سټرسونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخو سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کړي، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې ناټو باید د ګډ امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي څو د روسیې د ګواښ په وړاندې ځان خوندي کړي. جرمني د روسیې په گاوند کې په لیتوانیا کې د یوې پوځي قطعې مشري کوي چې د ناټو د ختیځ لوري د امنیت د ټینګولو په هدف هلته دیره ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل باندې کوي.
د جرمنی د دفاع وزیر کریستین لامبرخت لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې ناټو باید د غړو هیوادونو د ګډ امنیت لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه د دې په وینا دا معلومه نه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراختیا غوښتنې وهمونه تر کومه حده وړاندې تللی شي. میرمن لامبرخت پرون د اکتوبر په اتمه د بالتیک په دې هیواد کې له ډیره جرمني سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وویل چې لیتوانیا ته هم د روسیې ګواښونه اورېدل کېږي، خو د دې په وینا دا د مسکو لومړنی ګواښ نه دی، نو باید په جدي نظر ورته وګورو او چمتو واوسو. هغې زیاته کړه چې د جرمني امنیت د لیتوانیا امنیت دی. پر اوکراین د روسیې بې دلیله برید چې د فبروري په 24مه پیل شو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خورا زیات کړکېچن کړل. جرمني په لیتوانیا کې دیره د ناټو د هغې پوځي قطعې مشري کوي چې د 3,000 او 5,000 ترمنځ سرتیري لري. دا د ناټو د ختیځ اړخ د پوځي پیاوړتیا د هڅو یوه برخه ده. لیتوانیا په بالتیک کې د روسیې له کالینینګراد سیمې او همدارس د کرملین له نږدې متحد بیلاروس سره ګډې پولې لري. بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین جګړه دوام لري، یوې چاودنې او ورپسې اورپیخې یو مهم پول چې روسیا د اوکراین له اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره نښلوي سخت زیانمن کړ او د ترافیک جریان پکې وځنډېد. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې پېښې علت د پله پر سر د یو موټر بم چاودنه وه او د روسیې خبري رسنیو د دې هیواد د تروریزم ضد ملي کمیټې د چارواکو په حواله ویلي چې د دې چاودنې په نتیجه کې د نفتي موادو په هغه اوو ټانکرونو کې اور ولګېد چې د کریمیا ټاپو وزمې ته لېږدول کېدل. کریمیا روسیې په 2014 کال کې د خپلې خاورې یوه برخه وګرځوله. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار ویلي دي چې دا حمله د کیف لخوا د روسیې عملیاتي ملاتړ ته یوه لویه نوې ضربه ده.
له خبرونو ور اخوا
د دې خبري مجلې په دوام کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د کمکیو نجونو د یو نوي جوړ شوي ښوونځي د زده کوونکو خبري اوري، خو تر دې وړاندې فریده سیال د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
یو شمیر امریکایي نشریو دغه هیواد ته د تللو بې برخلیک افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا ان پی آر رادیو هم پر خپل ویب پاڼه په دې موضوع یو لیکنه لري. دا رادیو وایي سپینه ماړۍ هیله لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کړې ده. خبرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډوډې تخلیې وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختې بوختې دي. خبرونه د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزې اخیستي خو برخلیک کې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پر لات وکړ او غوښتنې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پر لات یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورسپانې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند د بندونو د جوړېدو له لارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهارېدای شي. ورسپاڼه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړ دی اوس 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې هغه سلګونه نجونې چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دي دایمي ښوونځي جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګي کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ورته د زده کړو زمینه برابره کړي او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شانه ترول بکس او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو دی چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
خدا ستونزه ده چې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دوم خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي بېخي بېخي زیات شوقونه رالیږي سي دوی راسې یو شی زده کړي پوښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي څنګه دې کتابونه درکړي که نه درکړي هغه بېرته بس دې د هغه خلکو هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنسته کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوې، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د موږ په کلي کې جوړ سوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال. د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغېزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډېری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. دلته د تذکری ټوله په واسطه ورکول کیږي، بله واسطه سړی ته نه ورسیږي. په میاشتو میاشتو موږ انتظار ورته کړی دی، بیا هم موږ ته تذکره نه در راکړې، بله واسطه هیچا ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو څخه مدا هیله ده چې زموږ غږ د لوړ پورو چارواکو پورې ورسی.
سلام علیکم، زه د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. نوریه د هلمند خبرې کوم. موږ د افتخاري معلمینو دلته په هلمند کې، موږ د یونیسف ته خاصه ټاکل سوي د اوه میاشتې مخکې، موږ د ډېرې ستونزو سره مخ یو. موږ اریان یو چې څه شي وخورو. اوس نو کار پرېښولی هم نه سو، ول دا یونیسف ورتهسته معاش درکوي، نو د اوه میاشتې کېږي هېڅ معلومات یې نشته.
زه عبدالحلیم حلمیار د هلمند ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، هیله ده چې زما پیغام خپور شي. زه د مکتبو په اړه یو نظر لرم. هغه نظر مې دا دی وروره چې طالبان د پولیسو چارواکو سره دا هیله کوم چې دا مکتبونه د نر او ښځې پر مخ باندې خلاص کړي. د کوم زنډ او د کوم مشکل نه پرته چې زموږ د افغانستان اکثره وګړي بې سواده دي. نو سواد څه دی وروره؟ د هغه کوم ملاقات خلک سوادار یې هغو پرمختګ کړی. تاسې وګورئ دا ټول ملاقاتو ته د کوم ملاقات خلک چې بې سواد یې هغو شاته کړی دی. نو زه دا هیله کوم چې دوی دا زما پیغام واوري او دا مکتبونه خلاص کړي.
موږ د اسلامي عمارت څخه دا غواړو چې د تریاکو په مقابل کې موږ ته باغونه را جوړ کړي او زموږ سره کومکونه وکړي. تریاک یې بند کړل، نو موږ هېڅ خواری نلرو زمانان بی خواری دی دغه کشتو هغه پر بند کی نو ده خو ډیر شکار وکي خو چې بس د کار زمينور ته برابر کی یا باغونه ورته جوړ کی یا یو داسې اقتصادي کارونه ورته وکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.